روش بسیار زیاد تشکر از اشتراک دادن از همکاران.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څانګې پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په مصوبه آباد سیمه کې شوي دي. د راپورونو له مخې د داعش دوه وسلوال په دغه عملیاتو په لړ کې وژل شوي، خو طالبان وایي د طالبانو عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان وخت ناوخته په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه ښول شوي دي. د بیپولی ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1 لک ټنه دال پر خلکو ویشلې چې د 30 میلیونو خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالو یو عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په انداختونو سره ځواب ووایي او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې وویشتلې او په هغو کې هغه رای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچی ځواک پوستې پکې وي. دا پېښې داسې وخت کې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي د دوی له روسیې یو دېرش ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول شوي وو بېرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنر دی پرون په کیف کې یو کنفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. البته د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې نن د ګجرات ټایټنز او د کلکتا نایت رایډرز ټیمونه د هند په غوره لیګ کې لوبېږي. د نن لوبې لپاره د ګجرات ټایټنز کپتانی یا لوبډلمشري افغان سوري راشد خان په غاړه ده. همدارنګه په کلکتا نایت رایډرز کې بیا وکټ ساتونکی او پیلیز لوبغاړی افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز دی. ګجرات ټایټنز تر دې دمه په 3 اوورونو کې 195 منډې کړي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر دې وروسته به بیا کلکتا ټیم د هدف ته پوره کولو لپاره میدان ته کته کیږي. دا لوبه په احمد آباد کې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي رادیو په پاڼه ازادي رادیو دات کام کې هم ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو چارواکو ادعا کړي چې نن په نیمروز کې د داعش وسلوالو پر پټنځای عملیات کړي او هغوی ته مرګ ژوبله اړولې ده.
دوک تنه فتنګر وو جلسول او یو تن اهم ژوندۍ ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د اړه له یو کارپو سره هم مرکه ولرو. همدارنګه به د بیت المقدس د ورستی کړکیچ په ارتباط باندې هم تاسو ته یو بهرنی ریپورت ولرو. تر هغه وروسته که وخت وو د غزنی د ماشومانو حال هم درکوو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی. او په دویمه نیمای کې آزادی میلمه پروګرام لرو چې له اقبال خیبر سره خبرې شوي.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم زه صفی الله ستان ځای ښه راغلاست درته وایم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. اوس راځو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار یې د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړي او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ژوندی نیولی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي جګړه سهار وختي پیل شوه او نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. جزئیات به له امید ظهیر مل واورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نخت لسمی ازادي راډیو ته را رسیدلي ویډیو ښیي چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کړي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پر روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامي عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. دې ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 8مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یو نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامي عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال نږدې هره ورځ د داعش پر ضد د نظامي عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خود امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانې یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف هم متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
و هم اوریدل چې په نیمروز کې په مرکز زرنج ښار کې نن د داعش یا خراسان څانګې پر وسلوالو د طالبانو لخوا عملیات شوی او په نتیجه کې دوه داعشیان وژل شوي. له هرات ولایت وروسته دا اول وار دي چې طالبان د نیمروز په مرکز زرنج کې د استوګنې په سیمه کې له یو ډله وسلوالو کسانو سره نښته کوي او ادعا کوي چې نښته داعش ډلې له جنګیالیو سره شوې. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي مسایلو له شنونکي یوسف امین ځازي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې داعش څنګه له خپلو سنتي سیمو څخه هغو سیمو ته خپل حضور پراخ کړی چې پخوا یې هلته فعالیتونه نه وو لیدل شوي.
داعش یو تهدید ده. تجربې مونږ ته دا ښودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي، ملاتړ کوونکي د دغو ډلو دا بهرانیان دي او خپل بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دو خواته اوسه شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښت فقط دفتر ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرڅوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري، دا به ادامه ولري. زه فکر کوم
د طالبان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی دا دی چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوي دي، آیا د دوی ترمنځ کېدای شي همکاري رامنځته شي او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کېدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګورې د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګر هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولس یو لویه دعوه د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره همدا ده. متاسفانه د دوه تړون کې ناقص تړون دی. دا د دواړو جنګي خواوو په منځ کې خبرې شوې دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنی هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیواله او سیمې هیوادو سره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې بحث وکړي. اصلا دا بحث دغسې څوک د تر اوسه دا جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی او دی حاکم شوی دی او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا هغه تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ، د حکومتونو، د نړیوالو د سیمې هیوادو بد اعمال په سبب د دې شوی ده چې جګړه نور هم توده شوي.
طالبان خو وایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او له افغانستانه به نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. نو طالبان د دې ټکي د ثابتولو لپاره څه نظامي او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره دا اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکوي؟
نګورې وخت چې ولس همکار نه اوسي د خپلو واکمنانو سره، د ولس مشروع غوښتنې هغه عملي نشي، یو واټن اوسي د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونې ده دا کار چې مونږ وایي چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپله هماغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دغه څوک راولي، دغه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناهګاه ورکوي، شپه ورکوي. بنان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا کېږي چې پنځم مړه کړه، لس مړه کړه، شل مړه کړه او داسې شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. داسې فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وشي.
یوسف امین زازای او پوزی کارپو د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه په تېره بیا د افغانستان په جنوب غرب ساحه کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي اندازه په تېر یوه لسیزه کې خورا کم شوې. د دوی په خبره وخت نا وخته پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو او د ګمرک د سست نظام له امله تجارتي اړیکې اغیزمنې شوې. د پاکستان د ګمرک چارواکو البته د 2022 کال په اکتوبر کې له دغه هیواد افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی دا هم کړی. تفصیل فرات شینواری اورو.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر ضیاء الحق سرحدی د اپریل په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کاله وړاندې چې په باره روان وو.
سیمه مخکې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارت وو. دے ٹوٹل حجم کم ہو اگر 2.5 بلین ڈالر ہو اگر بیا وقت سرا سرا کم شو ہو دے وقت دا کم صورت حال دے اگر تقریباً 80-90 کروڑ ڈالر ہو بندے رسے دلے دے آئے کی ڈیر نور پکی ڈیر عوامل دے بیا آیا دن سنگا تاسو تا پتا دے کہ پرخم بارڈر بند سی دے سرم دا تجارت بندے ڈیر منفی اثرات مرتب کی گی او بیا سنگالتا دا کم طالبان را لو کم وقت ظاہر دی التا دا سرمایہ دار سورا کسان ولتنا اقبال سرمایہ وشتے دی اور خاص کر التا دا ڈالر اور دا ہارڈ کرنسی دے ڈیر پرابلم ہو دی وجہ سرا التا اقتصادی کم حالات دی اگر ٹھیک نہ دی.
نموڑی ویل چې په پاکستان کې هم د اقتصادي بحران لوجه سوداګرو افغانستان ته ایکسپورت یا صادرات رقم کړي او په کار د حکومت په تورخم او نورو سرحدي پلو باندې د سوداګرو ستونزو ته پام وکړي.
او د خو د پاکستان کې متاسو پته دی حالات کم دي دلته هم د مونږه د بنګونه کې اسی نه کولایږي د ډالر دلته هم نشته ډالر ریټ ته لاړو د دې سره د مونږ کم د معیشت دی د هم زبو حالي شکار دی. بنیادی دا شی دی کې حکومت دوڑ حکومتوں نے ادی طرف توجہ اور کی کہ دا کم دمنگ دا افغانستان اور پاکستان مابین کی کم تجارت دے دے کے کم مسئلے مسائل دی آغا حل شی.
دا پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کون کی سوداگر وائی چھ پتورخم دروازہ دا سفری بندی زنو دا سکینر ماشینونو دا کمخت دا کسٹم عملے لخوا دا مالونو پا زیاد وقت کی کلیر کول ٹریفیکی ستونزو او انتظامی گڑوڑے لامل ہم دا دوڑ ملکونو تر منز په تجارت ډیر اغیز پریوزی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادی جنرال سیکرټری واحد شینوار وای چې په کار د حکومت د کسٹم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي هلو ځلو لپاره د ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم اسانه کړل شي.
افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې یا دیمخه یو آیټم زی په ایکسپورټ کې چې کومه پروسس دی چې هغه تیز کړی شي. مطلب بلدل تا کچھ کم امپورٹر ناست ہے پا پاکستان کی او دای اوغاڑی چیز افغانستان تا ٹریڈ کم افغانستان تا چیلے گم دل تا دلتا ڈالر نہ ملا وگی ڈالر دل تا دلتا نشتا چی نشتا افغانستان نہ دے ٹی ٹی نشی گڑا نیرا اڑائی شی ندی وجی نہ دے بالکل ٹریڈ چکم دے گا بالکل ڈیمیج شو ہے ٹریڈ کی دے نشی ناممکن.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې و چې 2021 په پرتلا په 2022 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2021 په جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی او په 2022 کې دغه شمیره 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلې وه او د پاکستان قومي خزانه ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوي. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریا کې ځینی اهداف ورسته لغه وشتل چې لمړی له سوریې د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ گاونډي هیواد سوریې څخه پر اسرائیل دا حمله نادره بلل شوې. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. دا هم تفصیل.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینې اهداف ورسره هغه ویشتل چې لومړی له سوریه پر اسرائیل توغندي ویشتل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونه ویلي د شنبې ناوخته په لومړي پړاو کې شپږ توغندي د اسرائیل لخوا د اشغال سویو جولان غونډیو پر لوري ویشتل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه په دمشق کې ډیره د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریې حکومت ته وفاداره ده د راکټونو د لومړي پړاو حملو مسؤلیت واخیست او وایي دغه توغندي پر الاقصی جومات د وروستیو چاپو په بدل کې ویشتل سوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په بل پړاو کې دوه توغندي د اسرائیل قلمرو ته ننوتلي چې د یوه مخه نیول سوی او له دریو نورو توغول سویو توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر مځکو لګیدلی دی. د مرګ جوبل راپور نه دی ورکول سوی. اسرائیل په جواب کې د سوریې پر هغو ساحو د توپونو ډزې وکړې چې توغندي ورڅخه ویشتل سوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې چې د څلرمې لوا مرکز هم پکې شامل وو یو ویشتلې. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن یک شنبه د بیت المقدس په یوه زیارت کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جومات کې خپل عبادت او لمونځونه وکړي خو دغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي. په زرګونو یهود عبادت کوونکي د بیت المقدس د لویدیځ دیوال مخې ته چې تر ټولو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي او یهودان پکې د عبادت کولو اجازه لري د پسح په نوم د یهودانو د ځانګړي اختر په مناسبت سره راغونډ سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو شمیر څو چنده زیات شوی. دغه ماشومان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او ډیرو یې خپلې زده کړې پرېښي دي. دغو کارګرو ماشومانو ګڼ شمېر د طالبانو حکومت دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د غزنی ښار فرخې څلور لارې تر څنګ دلته د نورو تر څنګ د درنو ټایرونو یو شمېر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا څوارلس کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د ورځې ښار ته راځي چې خپلې پنځه کسیزې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي خو کار نه برابرېږي. محبت الله وایي تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کړې دي خو سږ کال یې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي خو محمد امین د پنځه کسیزې نه بلکې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا دېرش افغانۍ کار کوي خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته، زه سپیلنی دودوم. د ورځې دېرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم. تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې لس نفره یو، څوک یوه روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي، په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان جینې او هلکان تر سترګو کیږي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی مستمتریم د حدودی د 60,000-65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې شپېته 15 زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، ترمستري خانې، د خښتو پټۍ کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تېرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوي جوړی کړی دی.
facebook.com/azadiradio
وار بشو پکتیا ته هلته لوستی او روڼ آندي وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د کتاب مطالعه لږ شوې او همدارنګه د کتابونو پیر او پلور هم کم شوی. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د غوره کتابونو خپرېدل همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو ته پام کړی دی. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سالک آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب پاکلا او دوی دفاره چې د سمینارونو برابر کو په پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارس او جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غن غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سې زده کوونکی عاشق الله وایي
اوس وخت کې د مطالعه چې ډیره کمرنګه شوې ده او څوک نه غواړي چې مطالعه وکړي، مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولی. او بل چې دي د محصلین له مې دا خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه د ازادې مطالعې کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه به هم لږ لوړې دي.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړې شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي؟ یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت چې خلک راوهڅوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مساعدې کې تر څو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکړي او په مطالعه باندې بوخسي او د مطالعې له ګټو نه مختایي کړنو نه خلک باید خبر سي اگاسي ترنه.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د لیکوال او شاعرانو د ځینو غوره کتابونو د خپرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامي وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ست کرم او زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښې قوي کتاب په مخه او دا دود چې لا هم وغوړېږي غوښتنه مو کړې ده چې لري پرتو په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته د موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختر، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالانۍ بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلي دي.
تاسو ل پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه چې اوس بېخي ګراني ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستا ولر
زده هیمنګ له د نوزاد ولسوالۍ سره ستاسو نه میسج پرېږدم ځکه چې زموږ بازارو کې خوراکي توکي او غیر خوراکي توکو نرخونه بېخي لوړ شوي دي. د عمارت د مسؤلینو زما هیله ده چې نور نرخونه کنټرول کړي. وسلام.
شیخ زاهد هم د هلمند څخه یو ځل بیا
د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع سوی دی، څو ورځې دا د تیرې سوي دي. موږ د خبرو د انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر سي چې ښوونځي او پوهنتونونه ایله سوله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سره معاشره دا پشکزده کیږي او